خاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام د ژوند رنگونه اورو، خو تر هغه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبر ورکړی دی چې اکثریت افغانان د نجونو او ښځو د زده کړو پلوي دي. د دغې ادارې د بشري حقونو د برخې مشرې سوفیا کالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان نوي په سلو کې خلک په ښارونو او کلو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. اغلی کالتورپ زیاته کړه چې د جولای او اګست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پوښتنې له مخې 90 په سلو کې ښځو ویلي دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر ورځني ژوند بدې اغیزې کړي دي. ځینې کسان یې ناهیلي کړي او ځینې یې له رواني پلوه سخت ځپلي دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نن شنبه د افغانستان په ختیځ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو یا ګزن ناروغي د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې کمپاین کې به له 1.4 میلیونو ډیر له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د شرافت په ټکو د واکسینو دا پایل شوی کمپاین به د سپتمبر میاشتې تر اتمې پورې دوام وکړي. پولیو یا ګزان چې یو ویروسي ناروغي ده په ماشومانو کې د دایمي فلج سبب کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزان ویروس شتون لري. په ننګرهار کې د تېرې شپې د ورښتونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت والي ویاند احسان الله عثماني رسنوي ته په رالیږلي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا تلفات په سپین غر، اچین، چپرهر او سره رود ولسوالیو کې اوښتي دي. د عثماني په خبره دغو ورښتونو او سیلابونو د خلکو کورونو ته د زیان سربیره کرنیزې ځمکې او عامه ځایونه هم ویجاړ کړي دي. په وروستیو کې د ننګرهار سربیره سیلابونو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. او د اوکراین د پارلمان پخوانی مشر اندریه پاروبی د اوکراین په لویدیځ لویف ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن شنبه د اندریه وژل کېدل تایید او دغه پیښه یې وحشتناکه وژنه بللې ده. ناپیژندو وسلوالو پر غرمه مهال پر اندریه ډزې وکړې او لسیمې وتښتېدل. اندریه پاروبی چې 15 کاله مخکې د اوکراین د پارلمان مشر و، د اوکراین یو له مهمو سیاستوالو شمیرل کیږي. ولسمشر زلنسکی ژمنه کړې ده چې د هغه د وژنې په اړه به څېړنې کوي. د خبرونو پای.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د زیانمنونکو وچکالۍ خبرداري ورکړی دی. دوی ویلي چې دغه وچکالۍ به کرنه او د افغانانو د ژوند ځینې نور اړخونه متاثر کړي. وړاندې تر دې بیا د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې خبرداري ورکړی و چې پلازمینه کابل به 2030 کال پورې بشپړه وچه شي. د وچکالۍ له کبله په کابل او نورو لویو ښارونو کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی له وړاندې محدود شوی. یو شمېر کابل ښاریان د څښاک اوبو په بیه اخلي، خو ځینې نور بیا داسې اوبه څښي چې بېلابېلې ناروغۍ ترې پیدا کیږي. د څښاک اوبو ته لاسرسی څه ډول دی؟ څنګه ډاډمن شو چې د کور د څا یا شاوخوا ویالې اوبه مو پاکې دي؟ که پاکې نه وي څنګه یې په اسانه پاکولی شو؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې او اړوندو نورو مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور. په افغانستان کې مو د اوبو د مدیریت پر روانو هڅو او اغیزو بیا د اوبو د مدیریت له متخصص نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې چې هغه مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپره کړو. په لومړۍ برخه کې اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او له ښاغلي نور نه خپلې پوښتنې وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم که چیرته اړیکې واستلئ، اړیکه ونیسئ که نه یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00420212501. اوریدونکو اړیکه وروسته ونیسئ، خو اوس ورځو خپرونه پیلوو له خپل میلما سره. نور صاحب ستړي مشئ، کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. همدغه په لویو ښارونو کې خصوصا په کابل کې د وچکالۍ په اړه باندې اندېښنې په دې وروستیو میاشتو کې مطرح شوې دي. نن د څښاک اوبو باندې خبرې کوو چې په کابل کې یا له نورو لویو ولایتونو هم تاسو ممکن خبر ولرئ چې پاک اوبو ته لاسرسی، خصوصا د څښاک پاک اوبو ته چې د انسان د ژوند سرچینه ده، څومره یوه لانجمنه موضوع سوې ده دا مهال.
نودین صاحب سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زم خپل نیک هیله او پیرزوینه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. جناب نودین صاحب، ستونزه خو د هغه نه شروع دی چې موږ تاسو د تغیرات اقلیمی بدلونونو او تاثیرات په کراتو مراتو د لاس کاله کېږي، یا زیاتره خلکو ته وړاندې کوو او دونرانو ته وړاندې کوو، دولت ته ګوزت کوو چې تغیرات اقلیمی متاسفانه د افغانستان بالخصوص د زراعت او د اوبو برخو کې او مالداری برخو کې ډیر زیانمن کړی دی. او موږ تاسو اوس دغه کړکېچو کې ګیر یو، نور بیخي هغه چاره او هغه وګمحال پلان هم چې باید دودا متاسفانه نه درلود. اوس دست و پنجه نرم کوو او دغه مصیبت اوس د موږ دروازې ته رسیدلی، او اکثرا موږ تاسو خصوصا په اوس وخت کې اکثر ولایت متاسفانه سي د سکاک او د زراعت لپاره اوبو کافی اوبو نه لري.
بله نور صاحب، کابل کې د غسونځ چې تقریبا 8 میلیونه نفوس لري څومره محسوس ده؟
او بخیر
و مال چې کابل کې د غسونځ څومره محسوس ده، ځکه پلازمینه کې د ټولو سترګو ورټول دي او اندېښنې دي چې دلته د اوبو سرچینې په وچېدو دي یا په وګد محل کې وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
کابل کې خو نفوس به له حد از تراکم دی، نفوس زیات دی او مصرف دی اوبو زیات دی. موږ تاسو اکثرا اوس د کابل په غرب سیمو کې او د اکثرا هغه ساحو چې خلک ورته ژوند کې او استوګنې لري، اوس اوبو ته لاسرسی نه لري. اکثرا هغه میشت کسان توانی د دې نه لري چې اوس مثال د لپاره سطح د اوبو ډیر ټیټه شوی، هغه امکانات نه لري چې حداقل هغه خپل هغه څاګانو نور مو کندی او زمينه د دې مساعد شي چې اوبو ترن استفاده وکړي. متاسفانه اکثرا اوس اوبو په بای اخلي یا لرو ساحه ته ځي، او وړکای ماشومان زموږ میندو دغه اکثرا اوبو راوړي او ډیر پوستونځو کې ګیر دي. سه کا خدای وکوي او دغه مشکل فقط دې لپاره حلېږي چې موږ تاسو ورخ بولرو، باران ولرو، زمينه دې مساعد شي چې حداقل افغانستان ټول منابع فقط وابسته دي د ورخ په برخه کې. که ورخ ولرو موږ زراعت هم لرو، مالداري هم لرو، صحت هم لرو، اوبو هم لرو. که ورخ نه لرو نو متاسفانه لانجه کې ګیر یو.
بله نور صاحب، پوښتنه دا ولاړېږي که څه هم دا خو چې دا یو ډاکټر دا موضوع ځواب کړی وای، خو تاسو هم په چاپیریال ساتنه کې کار کوئ، دا پوښتنه را ولاړېږي چې پاکې اوبه ولې مهمې دي یا د څښاک اوبه ولې مهمې دي؟ آیا که له پاکو اوبو نه علاوه نورې اوبه استفاده کیږي د انسان ژوند ګواښي؟
ګورئ، موږ تاسې په طبیعت کې سلور برخې هغه د ژوند اړتیاوې سلور برخو کې لرو. مثال اوبو دی، خاورې دی، هوا دی او غذا دی. ټول برخو کې که اوبو یې، که هوا یې، که خاورې یې او که مواد غذایي، دا که ککړ یې او حفظ الصحې مراعات ونه شي او پاک ساتلو په برخه کې موږ تاسې پوهونه لرو هغه هغه زمینه ورته مساعد ونکو اکثر امراض د همدغه نه زیاتیږي د همدغه نه پورته کیږي. اوس په افغانستان کې اکثرا متاسفانه سرطانی مشکلات د سترګو مشکلات د ګردو مشکلات د جلدی مشکلات دغه ټول هغه لاملونه دي چې موږ تاسې حفظ الصحه نه مراتوو. اولیه مواد چې موږ تاسو استفاده کوو متاسفانه صحی نه دی، بالخصوص اوبو. اوبو یو د هغه مهمو برخو دی چې موږ تاسو یعنی هر لحظه هر ساعت موږ تاسو ورته ضرورت لرو چې باید پاکې وساتو. دغه ضرور دی چې حفظ الصحه مراعات کړو، دغه پوهاوی باید وشي، حداقل خلکو ته زمینه د دې مساعد شي چې خلک دغه کورسونه او ورکشاپونه او سیمینارونه وویني او ترینه استفاده وکړي تر څو چې د خلک هغه ظرفیت وړل سي جیک سي او زمینه د دې مساعد شي چې خلک خپل د اوبو حفظ الصحه مراعات
کور ودان. نور صاحب وړاندې به اوریدونکي هم زنګونه وي خپل پوښتنې به کوي، خو زه راځم همدا د څښاک اوبو بحث کې لا هم پاتې کیږم. مونږ او تاسو شاهدان یو چې په کابل ښار کې اکثره به نه ورته وایي یو شمېر کسان چې څاګانې وچې دي یا هم په نلونو کې اوبه نه لري د څښاک اوبه په بیه اخلي، البته د نور استفادې لپاره چې هغه د کالیو وینځل دي یا مثلا د ځان وینځل دي غو لپاره شاید د څاګانو له اوبو نه هم استفاده وکړي، خو د څښاک اوبه یو شمېر کسان په بایه باندې اخلي. او فکر کوم د شل لیترو بایه هم همداسې لس تر شلو افغانۍ پورې ده، یعنی لیتر په یو روپۍ یا شاید په دوه روپۍ یا ځینو سیمو کې قیمتونه هم فرق لري، خو اکثره هیوادوال د دې شل روپۍ واس هم نه لري چې یو شل لیتر اوبه په واخلي او څلور ساعتو لپاره استفاده کړي. او دغه په څاګانو کې هم چې کومې اوبه دي یا هم که د کابل مثلا داسې اطراف کې وګورو د ویالو یا هم د کاریزونو اوبه چې دي هغه هم کله ناکله مطمئنا سړی نسي استفاده کولی. نو څه کول په کار دی غو بي وزن هیوادوالو لپاره څه کول په کار دی تر څو هغه د څښاک کومې اوبه چې استفاده کوي که هغه د ویالې وي که هغه د څا وي که هغه د کاریز وي، ځکه هغوی لابراتوارونه نه لري چې هغه یا فلټرونه نه لري چې هغه فلټر کړي، نو د احتیاط لپاره آسانه لارې چارې ارزانه لارې چارې کومې دي تر څو هغوی هغه د خپلو ویالو یا د خپلو څاګانو کومې اوبه چې څښي له مجبورۍ نه هغه ځان ته پاکې کړي او هغه ناوړه اغېزې کمې کړي؟
لودین صاحب، اول خو زه معذرت د دې نه غواړم چې د ما پښتو لږ ذره مشکل لري، که کوم چېرته د ما پښتو خلاصېږي نو
زه هیله کوم. نور صاحب تاسو ډېرې روانې پښتو خبرې کوي، تر اوسه پورې هم زه فکر نه کوم، ما فکر نه کوم چې پښتو د تاسو دویمه ژبه یم، داسې واضح خبرې کوي، نو ادامه ورکړئ، هیڅ مشکل نشته.
خوشاله اوسئ. ګوري، د اوبو لپاره سلور منبع لرو اکثرا ښارونو کې او په اطرافو کې استعمالېږي، دا د چینه دی یا د نل اوبو دی. اکثرا په اطرافو کې د بیال نه د رود نه د کاروزینو نه اوبو استفاده کوي. دغه اوبو که هر رقم وي هر حالت کې وي، مثال که سا ولرو د سا حفظ الصحه مراعات ولکو موږ په امراض اخته کیږو. مطمئن اوسئ دا 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 اصول ده چې سم مناسب ځای کې نه وي، سر پوښل شوی نه وي، او کله چې د اوبو نه استفاده کوو لاس هم پاک نه وي، هغه لوښ هم استفاده کوي او هغه پاک نه وي، دا امراض انتقالوي. دا خو یو مرحله ده، هغه حفظ الصحه ده. اوس خلک په دغه مشکلاتو کې گیر دی، یعنی بل چاره نه لري. دا که بې وزله دی که څوک چې سرمایه داره دی، دا 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 حالت تیر راغلی، اوبو نشته دی، اوبو مشکل کې دی، صحیح دی سرمایه دار اوبو اخلي په پیسې اخلي هغه کولی شي، اما هغه مسکین او بیچاره او فقیر چې د ډوډۍ لپاره پیسې نه لري بیا د اوبو لپاره یې لکومې کړي، دغه ستونزه کوي. موږ اوس گیر یو، بل لاره د دې نشته دی چې خلک د اوبو د په اسپما کې کوښښ ونکړي. که موږ تاسو هغه معیارونه وسنجوو، حداقل په نورو نړۍ کې اوس د یو سلو شل لیتر نه د ورځې مصرف زیات شوی، ولیکن افغانستان کې یا د موږ ښارو کې اکثرا اوس هم څلوېښت تر پنځوس لیتره هغه خلک چې اقتصاد ښه دی هغه مصرفوي. نور خلک د دینم کم مصرفي او د دینه چارم نشته دی اوس د موږ کالی منځل د هغه خپل نظافت ساتل د آشپزخانه کې د اوبو مصرفول هغه ورځنۍ اړتیا ټول به اوبو باندې تړلی دی او بل چاره نه لرو چې موږ ستاسې که غریب دی که بیچاره دی فقط کوشش ونه کې چې اوبو سپما ونه کې اوبو هغه غیر معیاري شکل استفاده ترې نه ونه کې دا کوشش وسي چې خلکو ته اوبه ورسېږي او حکومت هم لازمي بولم چې باید دغه کې اړین ګامونه واخلي. اوس د دې وخت نه دی چې موږ تاسې تمه اوسو چې خیر دی که زمه راځي یا بل کال به اوبو ولرو. دغه اوس کړ مثال سکل کې ورخدو لرو بل کال کې نه لرو دوه کال. اوس هغه تغییرات تقریبا وخت یو څو کاله مخکې لس کاله و بیا پنځه کاله وشو. اوس د دوه کاله و درې کالو تغییر پکې راغلی. موږ اوس فقط اوبو سپما کړو اوبو حفظ الصحه وساتو. خلک که پیسهداره دي باید د اوبو نه په ښه رویه استفاده وکړو.
کور ودان نور صاحب سلامات او سي استاسو سپارښتنه او ټینګار دادی چې د اوبو حفظ الصحه ته بعد کار وشي کې هغه د څاو بودی کې هغه مثلا د ویالو یا د سندونو یا هم د کاریزونو بودی باید ولسې د پاکوالي لپاره لاس په کار شي او دغه راز حکومت هم وایي چې مسولیت لري چې په دغه برخه کې له ولس سره لاس یو کی تر څو دغه لوی ناورین چې د ټوله نړۍ لپاره متوجه دی خصوصا د افغانستان لپاره اقلیمي بدلون دی او له دې کبل زیږیدلې وچکالي ده دغه اغیز یو څه کم شي. کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکوي او اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشي د ژوند رنگونو خبرونه اوري د څښاک پاک اوبو ته او د دغه اوبو د مندل لارو چارو ته ځانګړې شوی کوم ځای نه ماړي کني ولې.
السلام علیکم او فی الله وقارم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه متاثر اړي کني ولې.
ښه وقار صاحب ننګرهار نه جلال آباد نه ستړي مشي. جلال آباد هم د افغانستان په لوی ښارونو کې راځي او وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي. دغه د اوبو سرچینې هم پکې زپل شوي. کاریزونه هم هغه پخواني کاریزونه نه دي پاتې. نو تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ د څښاک اوبه څنګه پیدا کوئ؟ له کومو لارو چارو او د نورو ګاونډیانو نور ولس کې سره ته وکئ په جلال آباد کې؟
یقینا دغه وروستنی تغیرات چې د اقلیم تغیرات دي اگر که په نړیواله سطح باندې اغیزه په خلکو باندې پریوتی او په خاص ډول په افغانستان کې ډیر تاثیرات په خلکو باندې اچولي. یقینا ستاسو د خبرې په تایید مخکې بعد افغانستان په اکثره کلو باندو کې د طبي منابعو د اوبو د منابعو نه خلکو استفاده کوله لکه کاریزونه چینی او یا هم هغه د واورو اوبو چې ویل کېدلې هغه په صفا اوبو خلکو به ترې استفاده کوله. اوس د وروستنیو تغیراتو په اساس باندې یقینا اکثره د اتیا فیصد نه بار ټول اکثر کاریزونه وشوي دي چې دي وشي دي او اوس بعض خلک یو څه دغه د دولت د خوانه چې ساګانی وهل شوي دي او یا د خیریه مؤسسات د خوانه دغه ساګانو استفاده کوي او بعض خلک چې هغه یو ته کار نه شوي هغه اوس هم د سطحي اوبونه یا د کانالونو د اوبونه استفاده کوي چې هغه غیر صحیح اوبه دي او اوبو ته هغه لاسرسی چې باید نړیوال معیارونه او یا سټنډرډونه دي په هغه شکل باندې خلک لاسرسی نه لري او نشي کولای چې ځان لپاره صحیح اوبه مهیا کړي. بعضې وخت کې په ښارونو کې اوس چې د جلال آباد ښار اوبه اوس هم یعنی دغه د ځمکې لاندې اوبه یا انډرګراوند واټر چې دی دا اوس متاثره شوي دي اوبه ملوث دي. اکثره خلک د ټانکرونو په واسطه باندې اوبه یو ځای نه بل ځای ته وړي او خرڅوي. نو په مختلفو لارو نه خلک وګوښ لاسته راوړي چې هغه یا ساګانې دي یا امچینی یا کاریزونه دي خو په کومه کچه باندې. نو اکثره خلک چې دي د غیر صحیح اوبونه استفاده کوي.
بلې وقار د خپل ژوند کې ساکراته وکي. تاسو د جلال آباد کوم ځای کې اوسېږئ؟ کله جلال آباد بهر اوسئ څنګه د څښاک اوبه ترلاسه کوئ؟ کې د خپل ژوند تجربه شریکه کړئ.
من خو په خپل جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې اوسېږم او په خپل مونږه څا وهلې ده تقریبا برمی په واسطه ژوره څا وهلې. په خپل خو مونږ چې د کوم څه اوبو نه استفاده کوو یقینا صحیح اوبه دي او زمونږ ګاونډیانو بس یو نیم عام څاګانې په خپل کورونو په دغه کې لري او بعضې نور خلک بیا ګاونډیان چې دي او د بل د څاګانو وګوري نسبتا د خار خلکو ته یو څه سہولتونه شته چې د جوارو څاګان نو به اخلي، خو لکه په کلو باندو کې مشکل شته، هغه لاسرسی د خلکو محدود دی پاکو اوبو ته، اکثر خلک د سطحي اوبو نه یا د کانالونو د اوبو نه استفاده کوي. نو د څه په مختلف کټګوریو باندې د خلک ویشل شو، یعنی ټول خلک اوس پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او نشي کولای چې پاکو اوبو ځان ته مهیا او برابر کی، کوم چې د نړیوال سټانډرډ یا نورمونو سره برابر وي.
کور ودان وقار صاحب سلامات او سیمک سره خاغلی نور د چاپیریال ساتنې متخصص میلمه دی چې پښتنه هم لري مهرباني کنه کور ودان نظر مو اوریدل شو.
مننه، مهرباني، خوشحالي وسه.
سلامات او سیډیره مننه. وفي الله وقار له جلال آباد خار وو چې د خپل ژوند تجربه شریک کړه او د شاوخوا چمګاوند وضعیت راته ویل چې په جلال آباد خار کې هم وای یو شمیر کسان چې دی د څښاک لپاره اوبه په بای اخلي، او البته هغه اوبه هم چې دی په ټانکرونو کې له نورو ځایونو راوړل کیږي او بیا په بشکو کې یا هم په نورو وسیلو کې خلکو باندې پلورل کیږي. نور صاحب تاسو دا خبرې واوریدلې، اول به لاند د دغه اوریدونکو په نظر باندې تبصره وکړي چې دغه ژورې څاګانې په کابل کې هم ډېرې شوې دي، البته هغه کسان چې پیسې لري د ژورې څا وس لري هغوی ژورې څا باسي، اما غریبانو بېوزله کسان بیا د ژورې څا وس نه لري. دا څومره د اوبو د منابعو په کم مخ کې رول لري او خلک بلاخره څه وکړي؟ ځکه که ژوره څاونه باسي خو اوبه به ونه لري، بل طرف ته که ژوره څا باسي د اوبو منابع ورسره وچیږي یا د اوبو منابع ورسره کمیږي. څه وایي د ژورو څاګانو د اغېزو په اړه؟
ګورئ، موږ تاسې د داسې یو اقلیم سره یا په آب و هوا سره یا جغرافیا سره افغانستان کې ژوند کوو، مطلق تلل دې لپاره دی چې که ورښت ولرو اوبه لرو، که ورښت ونه لرو اوبه نشته. دی دا همدغه که ګراوند واټر دی او که سرفیس واټر دی، دا ټول د ورست له عمله پیدا کیږي او هغه منځ ته راځي. اوسنی وخت کې خوشبختانه که شرقي ولایت ووایو، ننګرهار و لغمان و کونړ و نورستان، دې لپاره چې یو حوزه مکمل ووي ننګرهار ته، د لوګر نه، کابل نه، پنجشیر نه، پروان نه، کاپیسا نه، لغمان نه، کونړ نه، ټول ننګرهار ته راځي. هغه دوی لږ ذره سوال په دې کې دی، حداقل اوبه لري که حفظ الصحه یې درسته نه دی، خو اوبه لري. کابل کې اوس وخت کې حتی غرب ساحه کې د کمپنی و دشتی برچی و دغه ساحو کې اوس خلک اوبه نه لري. مهم دا دی چې اوس که حفظ الصحه خو حداقل مقاومت دی وجود چیږي، لږ ذره که یو وارې دوه وارې مریض شو درېم وارې هغه اثرات کمیږي. اما مهم دا دی چې په ژورو څاګانو باندې موږ تاسو که تکیه وکړو، دغه ژور څا بل کال کې باید بیا یې ژور کړو، دوه کاله بعد بیا یې ژور کړو. دا لاره نه دی، د حل لاره نشته. دی فقط حل لاره دا دی چې موږ تاسو انشاءالله چې حکومت هم امکان لري چې دغه پلان لري چې اوبو انتقال کړي د پنجشیر نه، اوبو موږ تاسو مدیریت کړو. بل لاره نشته دی تر څو چې اوبو مدیریت په هکله کوټل ګامونه وانخلي باید واخیستل شي.
بله، کور ودان د اوبو مدیریت باندې بله ګروسته نور هم تم شو. موږ له نجیب الله صدیق سره هم د اوبو د مدیریت په اوسنیو لارو چارو باندې مرکه کړې ده، هغه به وروسته راشي. یو بل اوریدونکي ته هم نوبات ورکوو چې منتظر پاتې دی، د سره به خبرې وکړو. بیا بل ځره په حل لارو باندې تم شو چې د کابل ښار د نورو لوی ښارونو د اوبو لپاره، خصوصا د څښاک اوبو لپاره لاندې سپارښتنې او حل لارې څه دي تر څو هغو باندې دولت تمرکز وکړي. اوس به اوریدونکي سره خبرې وکړو. ستړي مشي د ژوند رنګونو خپرونه اوري، د اوریدونکو استودیو سره وصل دی، هیله ده چې غږ یې واورو. مهرباني.
قربان صاحب، محترم اسدالله الدین صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول محترم اوردونکو ته خدا پاک دې چې روغ جوړ بس.
کور ودان سلامات او سي اتل صاحب له هلمند نستړي مشه،
خدای دې ایمان قبول کړي. محترم الدین صاحب دې سلام تاسو مېرمنو ته وامه. محترم اسدالله الدین صاحب، دا وچکالي چې دا خو نه پټه افغانستان کې، یعنی قدرت وامه پټول نړۍ کې، دا نو دلته لودین صاحب محترم از افغانستان کې ډیرو بندو ته ضرورت ته باید موږ حکومت هغه بندو ته توجه کې بندونه راوتړي ځکه دلته په هلمند ولایت کې محترم اسدالله لودین صاحب تقریبا دا سیوا ونی یو نیمه ونی کړي چې دغه سخت وچکالی راغله د حکم د هلمند غټ سن چې دی په دې کې څنګه اوبه لودین صاحب محترم بدلې خو د حکومت د طرفه څخه به نسی وي که وچکالی و دخل گزارات دی توانی سلودین صاحب نظمر د حکومت ته غوښتنه ده چې دغه د بیاری د پاره سیستمونه جوړ کړي او غټ غټ سیستمونه جوړ کړي چې درته دغه وچکالی څخه خلاص وو
او د څخاکو بور څنګه دی په هلمند کې کوم ځای کې چې تاسو اوسئ د څخاکو بول کومه کوي
لودین صاحب محترمه ډیر شایسته پوښتنه دی وکړه د څخاکو به چې دی اکثره کورنۍ خپل ته د ازمیر په سیمه کې دغه د هلمند سیند چې مخکې ما یادونه وکړه د څخاکو به دغه څخه د لاسه کړي او موږ چې دی خپل لودین صاحب محترمه نلکیه وته وایو نو تقریبا دغه نلکیه شپږ متره پای به موږ شوا کې درمځ کې لاندې لودین صاحب دغه کور د څخاکو به د کور د استفادې لپاره چې موږ کمی اوبه کارولې پر شپږ متره باندې زموږ اوبه وي لیکن د شپږ متره څخه اوس دولس متره ته پنځلس متره ته اته اکثره کورونه شل متره مثلا د بمبو دغه چې دی پایپونه کښته کړي دي پر شل متره د پخوا د شپږ متره اوبه نه پورته کیږي مثلا دغه چې اوبه چې دی کښته روان دي لودین صاحب باید خلک هم دې ته توجه وکړي اوبه ناکه ځای نه کې ځکه دلته داسې کسان شته لودین صاحب دغه اوس دغه چې ورته وایي د شمسیانې نو دغه سولاري دغه چې د انرژي بیخي مخته تللې ده سولاري هندارې وتې چې دي برمې وهلي د خلکو ډېرې ژورې برمې وهلي دي نو دا خو کال په کال دغه د اوبو ساته چې د کښته کېږي بعد حکومت دغه ژورې ساګانې مثلا پرې نیولي چې دا ژورې برمې دا خلک وکیندي
کور ودان سلامت اوسئ اتل صاحب نظر مو واورېدل شي یو بل اورېدونکی هم راخلو بیا راځو نور صاحب ته ستړي مشې د ژوند رنګونو خپرونه اوري مهرباني وکړئ غږ مو راځي و ډیر مننه سلامات اوسئ کوم ځای نه ماړي کني ولې دا او تاسو د څخاکو بول کوم کوي څنګه تر لاسه کوي د خپل چمګاون کیسې کې راته وکي اول د خپل بیا د چمګاون
ننګرهار ولایت کینو لسوالۍ نه مصیبا
خا اچین مخ کې موږ ته جلابات نه وریدون کې اړي کني ولې وا ویل چې په کور کې جوړه سال لري خو ویل چې تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دې اوریدون کې اړي کا پرېش ولا اچین نه اړي کني ولې وا حسابو کو چې به ور سره اړي کا ونیسو نور صاحب راځي چې لږ زره حل را باندې تم شو د څخاکو بول لپاره د دې لپاره چې د څخاک د اوبو منابع مونږ او تاسو بډای او ساتو د دې لپاره په لوی خارونه کې خصوصا کابل کې لاندو حلارو باندې تم شو څه کېدلی سي آیا هم دغه کومه پروژه چې یادی کې چې د کابل له شماله د پنشیر او دغه راز د سیاد اوبو راوستل کېږي پلازمینه کابل ته آیا دغه ستونزه به ورسره هواره شي کنه دا پوښتنه بل وروسته ځواب کې راځي چې دا اوریدونکي بیرته وصل شوی سټوډیو سره د سر خبرې وکړي چې اړیکه بیا پرې نه شي سړی مشي له چین وروره ځان معرفي کوي او په چین کې وایي چې د څښاک اوبه څنګه ترلاسه کوي
لوزیم صاحب درو کا دزی ماشین واره د نګرهار ولایت تینو لسوالۍ بندر درینا
ها ابد سه په چین کې تاسو د خپل کور د څخاکو بل کوم کوي
اوس موږ خو ډېر کوم مشکل سره راوړو د تبې غونډه ساحه کې کلی کې یو ساحه یو کلی دی
ها دا کوای چې دا په کلی کې یو دانه د ټول کلی والا مغیو کوی نه لوي څانه وبوړي او دا خو بیا یواز د څخاک لپاره لامغه ځان راوړی او کنه د ټول اړتیا وړ او بل لامغه ځان راوړی
بس مو کې خبره ده نو ټول اړتیا وړ موږ جنور په بس مستګي نه بارانو ښه نو چې راځنه ښه کاري زمه چې نه غونډه وکړي
نو شاوخوا داسې مام د پښتنه کوله تاسو تقریبا ځواب کړ چې ویاله یا کومه بل منبع دی وبونشته ځکه کدا څه مثلا د فتن کوم مشکل سره مخامخ کیږي نو کلیوال به وبول کوم کوي بل لانډلاره شاوخوا کشته یا بل کوم داسې سین یا ویاله یا همکارۍ شته په سیمه کې پاچین کې او ابه څه د خپل ژوند تجربه کوي سین مو څومره دی مثلا لاس کاله مخکې شل کاله مخکې په چین کې کتا سوس د لغه مهال د وبو سرچینې څنګه وي وو سره څنګه مقایسه کوي
زه د تقریبا 15 کال نه وي نه مخکې کومه د سینې وي ساري زینو څه دا ډېر لري دا ځای به ډېر زیات د دغه تاسو موږ نه راوي د سینو نه د سره سینې که څه شي سره د نور ته وړي وان کړی ساګانې ترې سره د کلی کې او دا ساري زینو سینې غونډه وي چې څه
خا پندش پته کلن عابد صاحب څه وایي اوسنۍ یو چارواکو ته خلکو ته ځکه ساسو د ژوند تجربه مهمه ده وایي چې پاچین کې وسیږي او د ټول کلی لپاره یو څه ده چې لمغه څانه د ارتیا ور د څخه کو به د غراز د نور مصرف وب تر لاسه کیږي. څه فکر کوي لامل څه دی چې په افغانستان کې خصوصا په چین کې وب د غسر اقامې شولې او استاد په نظر حل لارې څه کېدل شي؟
او بزالت نن دا وسنه چې موږ ته زوږه نه برابره کړې تاسو وو نه تاسو نن دا هیله را وسنه دا او په دغه ډول چې راځي دا د کوم ځای وو تاسو لا ته کېږي چې تر څو ته نه نن شو دا چې موږ ته سي چې څنګه د امریکایانو په څیر چې نه لایواله دې موږ نه باندې کړی نو دا په دې دي سره آزاد دي تاسو نه موږ ته کوم ستاسو را لګي او څنګه موږ ټول د غوډه څنګه ستاله څنګه ستاله وران ته به چې راځي جوړم تا
کور ودان سلامات اوسې عابد صاحب ل اچین اړ کني ولې وا د خپل ژوند رنگ راته ویل چې د وبو په برخه کې څه ډول ستونزې ګالي. نور صاحب تاسو ته بیرته راګرځو مخکې چې ل سدید صاحب سره مرکه اوریدونکو ته ورواورو. تاسو لږ زره مخکې پوښتنه ما وکړه په لوی خارونو کې د څښاک د وبو د برابرولو لپاره اوسنۍ ظرفیتونو ته په کتو یا اوسنۍ د وبو سرچینو یا منابعو ته په کتو حلار سیدی ترڅو په کابل کې په جلال آباد کې په کندهار هلمند یا ټول نور لوی خارونو کې د څخه کو به بل اخر اولرو او ژوند دوام پیدا کی؟
جناب لودین صاحب مشکل په وسنه وخت کې کابل کې څو شایان مشکل دی وسه یو حد اکثر د ټول کورونه ته جوړ شوی هر یو یو القصالری د مطمئن وسه ټول لري فکر وکړئ شپږ میلیونه کداغه وو قسم تقسیم کې کو هغه کورنۍ معلوميږي نو ظرفیت د دې معلوميږي څومره تاګانی درو دا یو دوم اوس په هر کوټه کې هر ناحیه کې هر ساحه کې پری شرکت څلور شرکت د مدني وبودې تجارت شروع شوی فقط وبودې د انځکو لاندې نه بس یو خلکو باندې خرته د قوم نامه دی ابیتات شده یعنی چارم نشته دی ټول اخلي زه مخله مجبور یو نور وبو ککړ دی دا دوه استونزه واو اکثرا اوس زراعت کې هغه زراعتي منابع یا زراعتي محصولات لکه تاسو فکر وکړي بادرنګ دی ډیر وبو ضرورت لري ولیکن فارمول نشته دی اکثرا د دې وبو دا که تاسو نه لري کابل کې چې باید موږ زراعت وکړو بادرنګ وکړو یعنی باید سازگار زراعت موږ ته زمينه ورته برابر تر درې ستونزه اوس په کابل کې شته که حکومت دا ستونزه حل نکړي دا ستونزه نور هم زیاتېږي بلکې کې کاوس سل متر دی امکان لري یو نیم سل متر ته او په درې نور کې وبونل دا هغه تری بخشو کې سپونځه دي هر لاره څه دی هر لاره دا دی چې ټول شبکې د اوبو باید فعال شي په کابل کې دا که په هر صورت کېږي که د پنجشیر نه راوړي که د کاپیسا نه راوړي که د پغمان نه راوړي هر څه کوي موږ او تاسې اوس همدغه ظرفیت لرو چې پنجشیر مثال اکثرا دوه نیم میلیون خلکو ته اوبو کفایت کوي اوس که شپږ میلیونه د شپږ میلیونه نفوس زیات دی کابل کې نه دا نورې څه کوي نو خو مجبور دی څه ولري هغه همدغه بند شاه و عروس دی بند قرغه دی په د ګلباغ او چاراسیاب کې بند دی دغه زمینه د دې مسایل چې بند وتړل شي اوبو هغه موسمي اوبو باید مدیریت شي او تر څو چې موږ تاسې د کابل رود باید دوامدار جاری اوبو ولري دغه کا جاری اوبو ولري د موږ تاسو لاندنې یا ګراوند واټر هم خکېږي او موږ تاسو کولای شو چې حفظ الطعام مراد دې لپاره چې اکثرا متاسفانه چې رود اوس ډېر بد حالت کې دی باید پاک شي دغه د حل لاره دا ده چې حکومت باید زمینه د دې مساعد کړي چې خلکو ته اوبه ورسوي تر څو خلک د باد له دې نه ګراوند واټر نه استفاده ونه کړي دغه شرکتونه باید د کابل نه وباسي.
بله
نو چاره نشته دی.
نور صاحب یو روسی پختنه کومه په همدې حل لاره کې، آیا منابع دومره سته او بو دومره سته چې خلکو ته ورسیږي، خلک د څاله استفاده نه پراته وکول سي د څخه کو بو یا د نور ضرورتو به تر لاسه کې چیرته دولت لاس په کار شي، آیا عملا هم دومره او بو موجود دي په کابل یا نور لوی ښارو شاو خوا کې؟
په کابل کې موږ تاسو یو رود لرو، هغه د پغمان دی چې پغمان سرچینه نیسي د کابل رود، لوګر نه راځي هغه اوبونه لري، د کابل هم اوبونه لري، تنها فقط د ارغندا د وبخې د پنجشیر اوبو دی، د کاپیسا دی او د پروان دی، دغه اوس هم کم دی اوبوی که دغه انتقال سي ډېر ظرفیت دی په کې چې وکولی شو چې دغه منظم انتقال سي او اوبوی مدیریت شي او کابل ټول خاریان ته اوبو رسیږي انشاءالله. او تنها په دغه نه کېږي چې د پنجشیر نه یې راوړي، په هغه ظرفیت چې اوسنی دی، چون دغه پروژې اکثرا سي موږ تاسو تغیرات اقلیم لپاره مجادله کوو، مبارزه کوو، زمينه دي د مساعده او سیاحت اقل خلک باید ژوند وکړي، دغه متاسفانه ډیر بودیجه غواړي، سرمایه باید ډیر ولرو، یعنی حداقل که افغانستان زوري نه رسیږي د نورو نړۍ نه باید دغه زمينه ورته مساعد شي، باید بودیجه پیدا شي او دغه فرصتونه ووز د دې وخت نه دی چې د فرصت لاسه ورکړو، باید عملا کار شروع کړو دغه اوبو انتقال.
کور ودان نور صاحب ډیره مننه، سلامت او صحیح په خبرونه کې له ګډون ستاسو له نظر سپارښتنو او حلارو نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه د وچکالۍ اغیز او دغه راس په کابل او نورو لوی ښارونو کې د پاکو اوبو په اړه باندې ځانګړې شوی و چې د هغو کسانو د ژوند رنګ څه ډول دی چې په کور کې یا په کلي کې پاکې اوبه نه لري. اوریدونکو هم پکې خپل نظرونه وړاندې کړل او ښاغلي نور هم وویل چې د حل یوازنۍ لارې دا دي چې د څښاک د اوبو لپاره یا د نورو اوبو لپاره باید د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کمه شي او دولت او دغه راز مرستندویه موسسې یا نور هیوادونه باید مرسته وکړي تر څو افغانستان د ځمکې په سر چې کومې اوبه لري، که هغه د سیندونو اوبه دي، که هغه مثلا د ویالو اوبه دي، د هغو اوبو استفاده شونې کړي تر څو د ځمکې لاندې اوبو منابع پیاوړي پاتې شي او په اوږد مهال کې به دا داسې یوه حل لاره وي چې افغانستان به د وچکالۍ له اغېزو نه یو څه په امان کې پاتې کیږي. په افغانستان کې بیا بل لور ته د اوبو د مدیریت لپاره هم هڅې پیل شوې د اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو د حکومت له خوا نه. هغوی یوه پروژه همدا لري چې د پنجشیر د سیند یا هم په کابل په شمال ارخ کې چې کوم نور سندیزی حوزې دي، له هغو نه اوبه راولي کابل ته او د کابل اړتیا ورسره رافکي. خو د چارو شنونکي یا د چاپیریال ساتنې متخصص او د اوبو د مدیریت متخصص نجیب الله سدید وایي چې اوسنۍ کومې پروژې چې دي یا کومې پروژې چې له پخوا نه مثلا پلان او ډیزاین شوي د افغانستان اړتیا ته په کتو ډېرې کمې دي. ښاغلی سدید وایي چې باید نوي نوښتونه وشي، نوي پروژو باندې کار وشي او نوي پروژې ډیزاین چمتو او عملي شي. له ښاغلي سدید سره دا مرکه اورو او بیا د خبرونه هم ورسره پای ته رسوو.
ګوره په افغانستان کې هغه نیمکاره پروژې چې له جمهوریت څخه پاتې وو سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوی ده. تاسو پښتون دم وګوره، بند وګوره، د قوشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او اوه کیلومتر کیندل شوی هم پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم پخوا شروع شوی وو، د تونلونو کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و، یوازې هغه نیروگا یا د انرژي تولید پاتې و. کجکی ته که مونږ تاسو په باره کې خبرې وکړو، کجکی هم هغه چې درې نوي توربینونه هلته نصب شوی ده هغه هم پخوا شروع شوی و. نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و، خو هغه کارونه یې پلانونه یې ډیزاینونه یې دا ټول پخوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی و. هغه پروژو باندې څه ناڅه کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوې هم دی، لکه پاشدان دم بند چې اوس کارلونه پاتې دی خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه که مونږ او تاسو ووایو تر یو حده هغه کارونه چې پلان شوی و اوس هم ادامه لري او خوشبینی ایجاد کړې ده، خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لږ شان زیربناوې دي. دا د سرمایه ګذاري چې اوس کېږي دا د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس که مونږ او تاسو وګورو نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته ووایو غټ بندونه زما هدف دا دی چې غټ بندونه غټ کانالونه اغا پخوا پروژه چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې اغا پروژه کارونه متوقف نه دي، خو دلته چالشونه هم دی لکه د اغا د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه تیر څلور کالو کې دا ډیره غټه برخه مو له لاسه ورکړه، او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډېرې تخنیکي اړخ لري متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی و مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونې له افتتاح نه وروسته ړنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. هلته په توری بند په روزګان کې چې جوړ شوی دا هغه متاسفانه تخنیکي مشکلات لري. نو مونږ او تاسو که وګورو دلته چالشونه هم دي تخنیکي له پلوه، د بودیجوي له پلوه بودیجه محدوده دی. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چون عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده، بیل د دا چې تخنیکي محدودیتونه متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې پخوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوی و، اوس کارونه بشپړیږي، وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب وړ نه دی یا د پرتلې وړ نه دی، د مقایسې وړ نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. که راشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قوشتېپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخشاباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه بند د پاشدان بند کې نیمروز کې وو، نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاواروس د کابل شاوخوا ځینې بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړې پروژې دي او اوسنیو اړتیاو ته بسنه نه کوي، باید په لویو پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې څه رامنځته شي او زاړه څه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي؟
بالکل. ګورې که مونږ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارد متر مکعب د اوبو زیرمې لري، دغه بندونه یې دومره ډېر زیرمې لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب زیرمې لري، دا 15 واره لږ دی د ایران په مقایسه. ایران مونږ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري، مونږ او تاسو ډېر ورښت لرو، خو ایران غټ هېواد دی، خو داسې نه چې بیخي دا تناسب داسې دا انډول بیخي دا متناسب دی. تاسو تاجکستان وګورئ، دېرش یو کوچنی هېواد دی، 1.5 میلیارد متر مکعب دی د اوبو زیرمې لري، دا د اوبو بندونه یې دومره اوبه ذخیره کوي شي، او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارده. دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شوی و د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په بطي شکل باندې، خو په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده، خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دې خوا دا پروسه مختله شو. دا زمونږ هغه ماموریت، هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت و هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده د حکومت ته. نو دا حکومت ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالی راځي تر 3 میلیارد ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه وو، دا اوبه وو، دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوښش پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د ځمکې د افغانستان د هغه ډېره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډېر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایداره طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډېر آسیب پذیره کوي د اقلیم بدلون په مقابل کې. او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې دېرش هغه د عاید ناخالص داخلي یا جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبه باندې ولاړ ده، نو که اوبه نه وي د اوبو دوران اختلال موندلی ده. نو تاسو قیاس کولی شئ ټول زندګانی ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه. و دا متاسفانه یو معضله ده اوس په افغانستان
کې. کور ودان هم دغه مسلې ته زراعت لم چې دغه معضله نړیوالو هم درک کړی ده، تاسو هم وایي، او عملا دغه سیخکاری هم چې هغه پخوانی اوبه، هغه پخوانی واوري، هغه پخوانی منظم ورښتونه، پخوانی منظم فصلونه د کال هغه اوس نشته. البته په نور نړۍ کې هم متاثره شوي او په افغانستان کې هم. د کابل پاړه د پلازمینې پاړه باندې ویل کېږي چې ممکن 2030 کال کې بشپړه وچکالی سره مخامخ شي پلازمینه کابل. د پنچیر د اوبو د راړولو یادونه کېږي. د طالبانو د حکومت له خوا یوه غونډه وشوه له خصوصي شرکت سره چې په دې پروژه باندې وایي پانګونه کوي. دغه پروژه څومره مهمه ده، یعنی د کابل د ستونزې د حل لپاره چې له وچکالۍ نه وژغورل شي، خلک بالاخره اوبه ولري، ژوند په دې ښار کې روان وي. لاندې سپارښتنې مو او بیا به راشو افغانستان کې به تم شو. د پلازمینې کابل لپاره حل لارې چې ښودل کېږي د پنچیر اوبه دي او دغه راز ځینې نورې لارې چارې دي. دا پروژې څومره عملي برېښي ښاغلی سدید، او که عملي نه وي یا هم کمې وي اړتیا ته په کتو څه کول پکار دي تر څو د کابل لپاره دغه اندېښنه له منځه لاړه شي چې 5 کاله وروسته به پکې وایي اوبه نه وي؟
بالکل ګوري، یو مازله یو باس زه دلته واضح کول غواړم. اول دا دی چې په کابل کې دا اقلیم بدلون نه دی چې دلته دا مازله رامنځته کړې ده، دا بحران، دا ناورین ورته ویل شو. ځکه چې په کابل کې که تاسو هم بیخي ډېر ورښتونه هم درلوده، ډېر نورمال ورښتونه هغه پخوا لکه پخوا په شان، خو بیا دلته په کابل کې هم دغه حالت چې مونږ او تاسو اوس لرو چې د ځمکې لاندې اوبو له 100 مترو نه هم مشکاته تللې ده، دا حالت مو درلوده. ځکه چې دلته نفوس به اندازه ډېر شوی ده، دا نفوس 3 واره له 2000 کال تر اوسه پورې ډېر شوی ده. نو دا یو معضله دی دلته په کابل کې د نفوسو هغه کثافت یا نفوسو هغه بانه ډېر د ښار دغه ظرفیت نه ډېر دی. نو دا یو بحث دی. بل بحث دی اسوې مدیریت هم دی دلته د بادرنګ او د ګلخانې چې تاسو وګورئ تر 1.5 هکتار ګلخانې دلته موجود دی. دلته د اوبو هغه تولید شرکتونه، ډېر تولیدي شرکتونه د نوشابه د اوبو غابل ټول د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي. دلته ډېر بل بحثونه هم دي. نو دا ټول د دې لامل شوی ده چې دلته خلک اوبو ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې اوبو اوس وچ شوي دي. ټول ساګانې هغه ساګانې چې تر 100 مترو تر 100 مترو وبخې تر 100 مترو کې تیټو یا عمیق وغه متاسفانه اوس وشوي ده. نو اوس د یو بحران یا ناورین ته مونږ او تاسو مخامخ یو، او دا ناورین داسې عاجل حل لارې ته باید اقدام وشي. عاجل حل لارې دا دي چې د کابل، ځکه چې په کابل کې خو اوس اوبه کوم منبع نه لرو چې مونږ او تاسو د کابل خلک ته اوبه ورکړو، نو باید د کابل نه په بهر کې کابل دغه غاوندی ولایتونو کې باید د اوبو منبع جستجو کو، او یو خام منبع چې مطالعه شوی دا هغه د پنجشیر حوزویز ساحه اوبو باید کابل ته انتقال شي پایپ لاین نه طریقه هغه شونی ده، هغه مطالعه هم شوی ده لکه تر لګه هغه یو جاپانی شرکت په خوا دا مطالعه کړی و چې د سیاحت په ساحه کې هلته چې درې سندونه یوځای کیږي غوربند سالنګ او پنجشیر سندونه هلته ډېرې د اوبو بیلانس ښه دی، نو مونږ او تاسو کولی شي چې له هغه ځای نه چې شپېته کیلومتره کېږي تر کابله پورې د پایپ لاین له طریقه کابل ته اوبه ورسوو، خو دغه پروژه بیا بودیجه غواړي تر درې سوه تر څلور سوه میلیونه ډالره بودیجه غواړي. اوس چې مونږ او تاسو ګورو یو افغاني شرکت کتوازی په نامه داوطلب شوی ده چې دا پروژه او ګوري پنځلس ورځې ټاکل شوی ده چې دا سروې وشي، دا پنځلس ورځې منطقي نه ښکاري، خو زه دا فرض کوم چې دا پنځلس ورځې یا دوه اونۍ د دې لپاره دی چې دا اسناد چې موجود دی دا پخوانی مطالعات چې شوی دی دا یو مرور وشي، نو بیا دا شرکت تصمیم نیسي چې دا پروژه ونیسي یا پلی کی کنه. په افغانستان کې اوس چې دا ډېرې پروژې پلی کیږي دا د معدن په بدل کې ده، تر هغه پورې چې زه معلومات لرم نو دام کېدای شي چې یو معدن یا زغال سنگ یا بل کوم معدن هغه عایدات په دغه پروژه باندې باید مصرف ورسیږي، نو دا پروژه شونی ده خو مطالعات غواړي وخت غواړي، متاسفانه چې کابل خلک دومره وخت هم نه لري، نو پنځه کاله مونږ او تاسو اوس راپورونه خپریږي چې تر پنځه کاله تر 2013 کال اوبا کیدای شي چې موجود وي په کابل کې، بیا تر هغه نه واخوا بیا کیدای شي چې دا صفرای د اوبو اکوپرونه په کابل کې چې شتون لري هغه ویخي وچی، نو دا عاجله پروژه ده باید په عاجله توګه ور باندې توجه وشي. ګوري په کابل کې ډېرې پروژې پلی کیږي چې د کابل خلک اولویت نه دی، سړکونه جوړیږي، د هوایي پل درته کار ور باندې روانه ده، دا خامه وزارت دی، خو اوس د کابل خلکو لپاره اوبو اولویت لري او دا اولویت باید حکومتونه اولویت هم باید اوسی.
بله استاد صاحب، او دا پختنه ما کوله چې ویل کیږي د پنچیر د حوزه اوبو چې راوستل کیږي د غنور سندونه هم چې تاسو یاد کړئ چې د سیاحت په سیمه کې سره یو ځایږي، دا وایي 2 میلیونه کسانو ته اوبو ورکوي، مده کابل نفوس خو 8 میلیونه یادېږي، د نورو کسانو لپاره آیا احتمالي سرچینې شته چې د هغوی غم وخوړل سي، یا د نور بندونه چې دی یا د لوګر سین چې دی یا د پغمان سین چې دی چې د کابل باندې ورمات دی، آیا د دغو لپاره هم منابع شته، یعنی دا سرچینې د دې لپاره کافي دي چې چیرته وغوښتل سي کابل خاریان ته اوبو برابرولی شي؟
ګوره یو خو د پنجشیر سیند هغه تاسو 2 میلیونه چې رایات کې هغه د پنجشیر سیند اوبه ده، ځکه چې هلته بیا دغه واټن هم ډېر ده، هغه مزیتون هم لري خو نواقص هم ډېر لري، نو ځکه د یو انجینیر په صفت مونږ تل وایو چې د سیاحت ښه منبع ده، که له سیاحت نه اوبه تاسو راوړئ نو دا اوبه ډېر دي، دا اوبه بیا تر شپږ میلیونه کسانو ته بسیاینه کوي، نو دا یو باس. بل باس دادی چه مونگا دا منطقی دا چه مونگا تاسو باید یو منبع باندې اتکا و نکو، ځکه چه کیدایشی چه پراتلون که تغییر اقلیم ده باس ده اوبو کامکت را منستکیگی، باید یو منبع باندې اتکا و نکو. بل منبع دادی چه پا کابل که شاتوت پا بند باندې باید هم کاروشی، شاتوت بند لالندر پا دره که موقعیت لده، اغا دره چه میدان وردگ بالکل، ما دا ویل چې یو منبع باندې اتکا معقوله او منطقي نه ښکاري، ځکه چې هلته کېدای شي چې اقلیم بدلون په راتلونکي کې هغه اوبه کم کړي، نو مونږ او تاسو نشو کولی چې ټول کابل یو منبع باندې وتړو، نو د لالندر بند باید هم جوړ شي، هغه 2.2 میلیونو کسانو ته اوبه برابروي، هغه د لالندر بند بیا بل مزیت دادی چې هغه بیخي نږدې کابل کې نږدې ده، نو هغه د ځمکې لاندې اوبه په کابل کې هم بیرته تغذیه کوي، نو دا بل مزیت ده، سیلابونه هم کنټرولوي په کابل کې، بیا به سیلاب نه ویني، نو دا بل وضعیت دی چې باید هغه بند باندې هم کار شروع شي، هغه بیا ډېر بودیجه غواړي، ډېر وخت غواړي، ځکه چې یو لوی بند دی، هغه لوی بند باندې بیا پخوا هغه قرارداد شوی و هندوستان سره، نو اوس نه پوهېږم چې هغه باندې څه کار کیږي که نه، اوس خو زه تر څو چې معلومات لرم هغه باندې کار نه کیږي، نو دا دا د اوبو په حق لا نو د افغانستان په ساته ګوري کومګه تاسو حکومتونو ته انتظار شو نو حکومتونو خو په افغانستان کې ټول ضعیف حکومتونه وی مشکلات لري نو دا حکومتونه چې په د 50 کالو کې تاسو ته په یو قریه کې په یو ولایت په یو لره پراته سیمه کې چې رانغه او کارونه کوي اوس تاسو د ضعیف حکومتونو باندې بل ډیر اتکاونه کې دا باید خلک باید خپل لاس په کار شي هغه د ساحه د خپل منطقه په د اوبو مدیریت باید په اولویت کې وی الته بیا باید دوی د اوبو ساحه مدیریت چې موږ ورته وایو دا کوچنی بندونه جوړ کړي خندونه وکیندي دا خندونه دا دندونه دا د باران اوبو د سیلابي اوبو باید الته ذخیره شي د ځمکې لاندې اوبو ور باندې تغذیه شي دا کوچنی کارونه دي کوچنی قدمونه دي چې خود در از مدت بیا و لوی تحصیل که لره لیشی نو دا زما سپارکتنه دا چه خالق باید پخپلا دخپل ساحه آقا اوبو مدیریت کنترول پخپل لاس که اونیسی حکومتون تا منتظر اونیشی
کور ودان سدید سیب موږ هیله منو چې چون دغه اقلیمی بحران چې د افغانستان ډیر جدي دی ناورین دی نو وخت په وخت به موږ هم خبرونه په جوړو او تاسو نه مننه چې موږ سره مګډون وک زه هیله منم چې دغه خبرونه نور ولرو ترڅو د افغانستان د خلکو ذهنونه یو څه سره روښانه کو او ممکن ولس وکولای شي په خپل ډیرو کوچنیو هڅو سره د اوبو په سپما کې رول ولوبوي کور ودان سدید سیب محترم چاپریال متخصص غلی نجیب الله سدید دله تاسو نه ډیره مننه سلامات او سي چې ژوند رنگونو خبرونه کې مو ګډون وکړ
راتو آیا چه درو